په سمه توګه صورت نه نیولای، یعنی په کورونو کې حتی د ځینو کم روزل سو روغتیایي کارکوونکو لخوانه چې کچیرته دا په سمه توګه نه یې پریسوي، یا ډېر اوږد پریسوي، یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پریسوي، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل شوي او ماشوم وینه میکروبي شوي او بالاخره د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسو که داسې ژوندی مثال راته ووایه، کله چې ماشومې تاسو ته راوړی ده څه رقمې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره دای مخ وه؟
ما خپله په خپلو سترګو لیدلي چې ماشوم د نامه په غټۍ باندې داسې شیانې پیښې دي لکه رانجې پې وهلي دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه د ایرو سره د دې شیانو سره ګډ کړي په نامه ورته وهلي، او له دې عمله مړینې مې هم په خپلو سترګو لیدلي.
بله، معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ګدي لکه تاسو نمونه واخیستله، فیصدي څومره ده؟ څومره خلک دا کار کوي؟
دقیقه شمیره زه نه سم ویلی، خو دومره ویلی سم چې کله مثلا درې برخو نه دوه برخې زیګونونه په کلیو بانډو کې یا په کورنیو کې صورت نیسي، نو هلته معلومه خبر ده د نامه د پرې کولو لپاره یو ځانګړی شخص انا د دنده په غاړه اخلي. د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکوي چې دا د نامه غټۍ پرې کړي. د پرې کول نو وروسته ډېری کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي.
نو په دې سیمو کې چې هلته شفاخانه هم نشته او سي مرکز نږدې نشته، ډاکټر نشته، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د دې نو څه ډول غوڅ سي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نسي؟
په عمومي ډول سره د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې داسې روغتیایي کڅوړې د زیږون لپاره ویشل شوي دي چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې او حتی د روغتیایي کارکوونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا شتون لري. دوی باید اول کوشش وکړي چې زیګون په روغتیایي مرکز کې وکړي، او کچیرته په روغتیایي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتیایي کارکوونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیګون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکړي. کچیرته دا هم امکان ون لري، کم تر کمه باید دوی پاک تار، پاکه چاړه یا د تیغ سیده پلیری شو یا دا شاید باید پاک ولري. حتی که بعضې نشان دوی ونه لري نو دا کېدای شي چې هغه څه چې په لاس کې لري مثلا که بیاتی یا قیچی ده تیره، دا باید وجو شي پاکی کیخه او به پس لاغنه تینه کار وخت.
تاسو مخکې له وی نوې دوانه نوم واخست چې ووس را منسته سوی ده او کله چې ماشوم نو غوڅیږي هغه باید وکارول سي، که دغه دوا پاک معلومات راکړي.
د عامې روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې دود کړی ده چې هغه کلوریکزیدین نومیږي، چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي، خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري.
قیمت یې څنګه ده؟ هره کورنۍ کولی سي چې دا واخلي؟
دغه کلوریکزیدین چې دی اول خو مجاني یا وړیا په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د خلکو په واک ورکول کیږي، او د دې بیا هم که چیرته موږ په نړیوال بازار ته وګورو بیا له لس پنځلس افغانیو نیولې بیا تر دېرش څلوېښت افغانیو پورې مختلفې کمپنۍ مختلف نرخونه لري، خو دا اوس په وړیا توګه د عامې روغتیا وزارت لخوا نه په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شتون لري.
کورنۍ څه ډول له دې نه کار واخلي؟ یعنی آیا کارول یې اسانه دي ورته؟
کارول بیخي د دې اسانه خبره ده. د مایع په شکل ده، کله چې ماشوم وزیږي په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې هلته سه کمزوري، نو کله چې ماشوم وزیږي د نوې په سمه طریقه پرې کړی سو بیا وروسته دغه محلول یا دغه مایع دغه په نامه باندې وهي، او دغه مایع که یو ځل ووهل سي نو د سلیج ساتو نه تر اته څلوېښت ساعتو پورې نه پرېږدي چې هغه میکروبونه چې مضر دي د ماشوم بدن ته داخل سي، او دا د اوو ورځو دپاره وهل کیږي. یعنی کله چې ماشوم وزیږي تر اوو ورځو پورې چې دا ووهل سي نو ماشوم د وینې د میکروب نه او نورو میکروبونو نه چې داخلیږي بدن ته لاغه نه ژغوري.
کله چې دغه ډول دوا کارول کیږي دې په خوا کې نورې دواوې هم بیایي که یوازې هم دا یوه دوایي؟
عامې روغتیا وزارت له خوا نه په تیرو کلونو کې د نامه د غوټۍ د پالنې په خاطر یوازې دا توصیه کېدله چې د ماشوم نو د زیږېدونو وروسته چې کله پرې کیږي باید پاک او وچ وساتل سي، بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په هغه باندې ونه وهل سي. نو اوس چې داسې څېړنه ښودلې ده چې دا کلوریکزیدین ډېره ښه ماده ده او دا ډېره فایده کوي، ډېره ګټه رسوي ماشوم ته، په همدې خاطر دا د عامې روغتیا وزارت منلې ده او دا تطبیقي.
کله که د ماشوم نو میکروب اخلي دا څه ډول نښې نښانې لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روغتون ته یوسي؟
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروبي سي په هماغه د نو په داخل کې داسې لږ زوی ولري یا سوروالی ولري، چې دغه زوی او سوروالی دا کېدای سي د روغتیایي کارکوونکي لخوا نه او یا د کورنۍ لخوا نه په کور کې تر درملنې لاندې ونیول سي، خو که چیرته د ماشوم د نو سوروالی پراخ سي او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګېډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکړي، یعنی داسې خپور سي، سرواله بیخي زیات سي، دغه سرواله ډېر خطرناک دی. او بل دا د کچیرته نامنه بوی لاړ سي، داسې ناواړه داسې خوسا بوی وکړي، نو دا ډېر خطرناک ده. او بل دا د ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زوی دي او تبه پیدا کی، په دې حالاتو کې باید کورنۍ سمدلاسه ماشوم روغتي مرکز ته یوسي.
ډېر مننه. خیر اوسې ډاکټر صاحب.
مننه تاسو هم ډېر مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پیل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنیو په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په اخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډیری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. په خوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدارت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شی ونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډیری خبرې بدې ورباندې لګیږي.
کم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ شي مخکې ته راسې وایي دې پی ولیدې دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله
بیا اکثریت وقت یو گلاس بچی کوم بیا زتی ما غصه بخیر بینزی.
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنۍ د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر هلته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم. مور پلار سره کوم مینه محبت ورکوه، هغه په غیږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رخصتي کې دغه صحنه تاسو وګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نسی. زه ډیر ژوندۍ مثال نه لرم. ځوانان د خپل کورنۍ نه تلې دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې. فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډیری کورنیو اقتصاد خنډ دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقيب وایي چې په دا